وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هېواد ته داخل شي، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو پراختیا له وزیر سره د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله سامک زی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړی قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي چې په کې ښکاره کې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د همورې چې کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ عملیات پیل کړي. پوره خبرونه، په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړی قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په اړه راپور چمتو کړ. اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومانداني ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمېره به د 2014 میلادي کال تر اخره 15500 راښکته شي. ولسمشر اوباما به ښایي اوس امریکایي ځواکونو د قومندان د ارزونې له مخې پرېکړه وکړي چې څومره عسکر په افغانستان کې وساتي. په یو بل خبر کې وایي چې امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سختي ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سږ کال تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې د لاسه ورکړي سږ کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل راتلونکي میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې هم وسپارل شي چې شمیر به یې اتو ته ورسیږي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نږدې نن لسګونه کسان ټول شوي څو په کندوز کې د وروستۍ خونړۍ پېښې غندنه وکړي. دغه کسان چې د زرغون بهیر په هڅو راټول شوي وایي حکومت باید په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو د وژنې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دوی وایي چې د نننۍ غونډې هدف یې دا دی چې یاده پېښه وغندي او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د سې شنبې په ورځ د کابل کندوز په لویه لار د علي آباد په شین تپه سیمه کې د څلورو بسونو 115 سورلۍ وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړې چې له هغې ډلې 14 کسان ووژل، 150 بیرته خوشې کړل او لا هم 8 کسان ورسره يرغمل دي. تاجکستان د افغانستان له پولیس سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو يرغملو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره شوی. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اولوغ خودجایف وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نور امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بل لور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 0.8 افغانۍ لس پوله، د سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 0.8 پوله، زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 0.9 افغانۍ 0.8 پوله. بیا هم خرغلی، کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل کورد او د سوریې عرب ملیشو د 14 کلي کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبج ښار په 45 کیلومتري کې سنگرونه نیولي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شویو سیمو ته د هوا له لارې د بشري مرستو د ګړندې کېدو مسله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې او کاروان پرون محاصره شوی چې معزمه ښار ته داخل و. د معزمه ښاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل: دغه کاروان د مرستې مواد، اوړه او درمل برکړي. ښار ته د دغه کاروان د ننوتلو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتونو د لوی ښار د حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی. آرون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته سفر وکړي. د جون په اوومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یوه اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو EP0 اټومي ریاکټرونو د جوړېدو مسأله وي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړو، خو بیا تر اوسه د کومې بټې د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. ایران او سعودي عربستان بخښي نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزې پر یو ټاکلي هدف خبرې وکړي لیو بل سره ونښلوي. دغه غونډه به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. له غونډې مخکې تهران د ریاض هغه وړاندیزونه رد کړي چې غواړي یو ګډ اقدام احیا او د صادراتو لپاره یو رسمي حد وټاکي. د اوپک د سازمان یو شمېر چارواکو رایټرز خبري اژانس ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد د خلیج متحدین به د دغه سازمان د اعتبار د اعاده کېدو د هڅو په ترڅ کې وړاندیز وکړي چې د تیلو د صادراتو لپاره د په ګډه یو نوې لای کچه وټاکل شي. خو تهران وایي د تیلو د تولیداتو زیاتوالي ته تر هغو دوام ورکوي چې د لویدیز له لوري بندیزونو مخکې کچه ته ورسیږي. دغه بندیزونه د اټومي تړون له مخې د روان کال لومړیو لیرې شوې دي. تاسو له ازادي راډیو د سیمې نړۍ خبرونه اورئ. ورسره خبر ده چې وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. پر امباسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا ډزې پکې وشوې. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یو څانګه ده. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاده.
د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په سلګونو د داعش وسلوال په دې ولایت کې فعال شوي دي.
داسې یو فعالیت چې دی مصالحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوي جبهه نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ هڅو ملاتړ وکړ.
څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاهه دغه کوم چې چا د مسؤلیت در په غاړه کړی د یغو نه لاس واخلې چې جګړه ده او د الهي قانون پر وړاندې کې له صلح سره یو ځای سي.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوه منی مای کې درته خبرو د انصاف پلټکی او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیارغونی او پراختیا له وزیر سره د کلیو د پراختیا پر مسلې خبرې کړې.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټولې 14,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالرو په ارزش باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې.
خورازو لومړی هغه جنجالي موضوع ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې راپورته شوې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوځ ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوځ مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم دغسې لانجې د ډیپلوماتیکو لارو په واسطه هوارېږي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پوځ دی. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلي زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. افغان سفیر دا خبره هم وکړه چې دا مشکل د دواړو هیوادونو په زیان دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپریخوا پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو له دې اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت خوندي نه دي لکه پخوا چې پیغامه و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروزه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوځ ورکړی نه حکومت او د هم د پاکستان د پوځ مشر راحل شریف ته یو لیک استولی او له هغې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټه کې وړاندې کوي.
فارن افیرس خبرونه په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د شوونځو پر ستونزو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیځو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پانګونه وکړه، خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې شوونځي له خطر سره مخامخ دي. د خبرونې په حواله دغو شوونځیو ته چې د نړیوالو ادارو په مالي مرسته جوړ سوي دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغو شوونځیو د ساتنې مسؤلیت لري پیښ دی. د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په شوونځیو کې ځای پر ځای کیږي. په مطلب کې لولو که د دغو شوونځیو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنۍ کوي. خو د فارن افیرس په حواله دغه شوونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغو چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان یې له کبله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادي کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړ چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځي اهدافو لپاره په ښوونځیو کې اړولې وه. فارن پالیسي امریکایي خبرونې فارن پالیسي په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان د داخلي بې ځای سویو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې په میلیونونو کسان پر ډاک پاتې دي. په مطلب کې راغلي له افغانستانه د ناټو او امریکایي قواوو له وتلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بې ځای سویو سره د مرستو ژمنې نه دي عملي سوي. فارن پالیسی خبرونې د یوې بې ځای سوې مور فرزانی کیسه راخیستې چې له خپلو اوو ماشومانو سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي. خبرونې لیکي د کابل د شمال په دې سیمه کې په لسګونو نورې کورنۍ هم تریخ ژوند تیروي. په مطلب کې راغلي فرزانی د څلورو دیوالونو د کنډوالې چت په یوه ترپال پوښلی چې اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي. دیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په وروستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمنځ د جګړې له کبله له خپل پلرني ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه شوه. خو څو کاله مخکې په نشو روږدې خاوند مړ شو چې دا تر هغې راوروسته کابل ته ستنه شوه او اوس د خپلې کورنۍ ګټیالې ده. فرزانی ویلي په وروستیو کلونو کې مرستې کمې سوي او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د ننوایي د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه یې بسیږي. فارن پالیسی د فرزانی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابرولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامیږي. د خبرونې په حواله دا مهال په افغانستان کې 200,000 کسان د شخړو او ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبوره سوي چې د 3.5 کال مخکې په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بې ځای سو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته رسیده.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي. ازادي راډیو اوري د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9,800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستان ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دغه راز که انټرنیټ لري د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لري صافي او وازي اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونې کوي او له وو بجو وروسته هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي داعش د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په کونړ کې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی، خو د هغو استخباراتي معلوماتو په اساس چې دوی ته رسېدلي په دې وروستیو کې د دې ولایت د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ په سرحدي سیمه کې د داعش یو شمېر کورنۍ د داعش د غړو یو شمېر کورنۍ ځای په ځای شوي دي. روحلان وري یې په اړه راپور لري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا هغه واضح رد کړی چې په کومو کې ویل شوي وو چې په یاد ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدلی او کېدای شي دغه شمیر نور هم لوړ شي. هغه وایي دوی ته چې کوم راپورونه را رسیدلي له هغې معلومیږي چې یوازې څو کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ ته راغلي او تر اوسه هیڅ ډول وسلوال فعالیت نه دی شروع کړی.
د لالپورې د استقامت نه زموږ د سرکانو ولسوالۍ د مایا او شونکړۍ په ساحه کې دوی څه فامیلونه لیدل شوي دي او داسې یو فعالیت چې دی مصالحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوی جبهه نیولی تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو. دغه افواد چې د موږ وخت رسیدلی دا موږ قابل قبول سم نه بولو.
د قومندانۍ مرستیال په داسې حال کې په کونړ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي محمد توی بتا ویلي وو چې په کونړ کې د داعش وسلواله ډله د جلب او جذب مرکزونه لري او تر دې دمه شمیر 3000 ته رسېدلی او که چېرته یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي چې یاد شمیر نور هم لوړ شي. سید مقصود پاچا وایي که هر وسلواله ډله د افغان ځواکونو او خلکو خلاف کوم قدم پورته کړي دوی مقابلې ته پوره چمتووالی لري او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کونړیانو آرام ژوند نارام کړي.
کچېرې موږ په ده باندې پوه سو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته حضور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنگر کې ځواب ورکړو.
په کونړ کې وروسته له هغه د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه خپرېږي چې کله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د افغان حکومت او یادې ډلې ترمنځ سخت جنګونه وشول او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او اوس هم هلته په یو بل بریدونه دوام لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په پرون په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو دغه راز د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. نجیب الله الخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د ملي صوبا ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینه د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي، بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړی دی. مفتی مولانا محمد سلیم منصور وویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخوالې رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاه نه دغه کوم چې چا دا مسؤلیت در په غاړه کړی دی له یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او هغه څه چې الهي قانون ده د الهي قانون په رڼا کې له صلح سره یو ځای سي نور د پردی غلامی له اسارت باید ځان خلاص کو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کو.
قومي مشر حاجی حیدر ګل منګل وای چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایی کول د نورو مخالف وسوالو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې هغه یو مخالف لوری و هغه سره وسلوال قوتونه ورسره و. نن چې د افغانستان د خلکو سره یوځای کیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمیر زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسلوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولی، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ څو په آینده کې موږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وایي کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره امداد درم مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال و، مدرسې فعال وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال و. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنگ کې کومې ګټې دي؟ د جنگ مو څه ولیدل؟ راشئ چې خپل د نیکه هغه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د کېناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یاده ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په شمال زون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د نامنی زیاتوالی او همدارنګه د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو نه ثبت کېدلو په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان اندېښمن کړي دي. شمالي ولایتونو ته د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سابي دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې په شمال کې د نامنی موجودیت او د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت زیاتېدل سبب شوي چې دوی په خپلو وظیفوي چارو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. سامي وایي چې په سرپل کې موجوده نامنی سبب شوی چې په ټولیز ډول د ولایت کې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي ونه شي او همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي. سامي وایي چې اکثرا په نامنو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د وهل ټکولو او ځان وژنو پیښې زیاتې دي. هغه یې پاړه وویل
نیشترین خشونت ها متاسفانه خشونت های فیزیکی بوده که
برمشه تاوتی خواله متاسفانه دیری فیزیکی برنه لری او اماری ورست تربل مخبزیاتی دودی بو چه کمه مندن لرو هغه داخلی چه وحل تکول او زانوژنه امده پیهی د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په باور چې په جبر ودونه او د ښځو په وړاندې د صحرایي محکمو ترسره کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. هخوا بیا په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 111 پېښې ثبت رسولې دي. اغلی حدید په دې باور ده چې په لورو پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د کورنیو حساسیتونو موجودیت سبب شوی چې اکثره نجونې په ولسوالیو کې د زده کړو او سواد له حق څخه محروم شي. هغه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي په ترسره کولو سره نارینه دې ته وهڅوي چې خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي تر څو سبق ووایي او د تحصیل له حق څخه برخمن شي. شهله حدید وویل
همی حساسیت هایی که وجود داره که گویا دختر جوان
موجوده حساسیتونه سبب شوی چې جون او کس د سواد او سبق له حق څخه محروم شي. موږ هڅه کوو همه په هوای تر سره کو او یاد ستونزه تر ډیره حل شي او جون تحصیل وکړي. په این وخت کې په بلخ کې د افغان ښځو د شبکې مشره معصومه رحیمی په دې انده چې په ټولنه کې د معافیت دود موجودیت او د عدلي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د ښځو په وړاندې ورځ تر بلې تشدد زیات شي. هغې زیاته کړه
فرهنگ معافیت جامعه خودش
باعث فرطونه که د معافیت فرهنگ موجودیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تشدد له هم پراخ کړي او د محاکمو لخوا مرتکبو کسانو ته جزا او مجازات ورنکړل شي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې دوی د ښځو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالو پیښې ثبته ونه رسوي، چې همدا اوس مهال په فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر نصیر احمد دوراني سره خبرې کړې دي.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټولې 13,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیلې کړې او ګټې اخیستل ته مو وسپارلې.
خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوره قمندان جنرال جان نیکلسن روانونی خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نن لسګونه کسان راټول شول. څو په کندز کې روانه اونۍ کې د عامو خلکو د وژنې پیښه وغندې. روانه اونۍ 14 کسان له موټر ښکته او بیا ووژل شول. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي شوي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو په جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي.
لاسفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. کړي خبرونو تفصیل غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غرض په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي. عکسونه هم شته، فلمونه هم شته او همدارنګ د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي، له ماښام لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په 2290 څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. خو له دې مخکې بیا هم پر ځینو موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان ولسمشر وایي د افغانستان سوله د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ضروري ده او د افغانستان د شخړو د هواري یوازنی حل لاره هم د سولې خبرې دي، نه جنګ. ممنون حسین دا څرګندونه پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او ټینګار کوي چې دا مقصد له پوځي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی حسین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د نوي پارلماني کال د پیلېدو په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړې. که څه هم د پاکستاني ولسمشر د وینا ډېره برخه په دغه هیواد کې د حکومت درې کلنو لاسته راوړنو د جمهوریت ودې ته ځانګړې شوې، خو دې تر څنګ پکې نوموړي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یادونه هم وکړه. ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونې په ترڅ کې وویل چې هیواد د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښه او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هیواد افغانستان یادونه هم وکړه او وویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سر لوړ اړخیزې کمیټې یادونه هم وکړه او وویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے.
پاکستان گنی چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا مقصد د پوځي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. د پاکستان په نوښت د سلور خيزه کمیټې غړي هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو لپاره مرسته کوي چې تر دې دمه سوغندل شوې دي. که اوس هم په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پیښو دغه کوښښونو ته زیان رسولی، خو موږ هیله لرو چې دا کوښښونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د لدنه ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فستولا د ناروغۍ پیښې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. پرون په کابل کې د ولادي فستولا د ناروغۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازو وویل د دې ناروغۍ په درملنه کې به له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
عامه پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان مېرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرستې حافظې عمر خیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوسمهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایی کلینیکونه زیات شوی او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوی دي. د دې له امله په مېرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدید وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته مېرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول مېرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته مېرمنو سره لازم مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA دفتر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 مېرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي کېدای شي یوه مېرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
خبریاست تیرونه د نړۍ تر ټولو سترې بیړۍ د بریتانیا له ساوثهمپټن ساحله په اوبو کې سفر پیل کړ. دا بیړۍ چې څه باندې 15 متره پلنوالی او تر 315 متره ډیر اوږدوالی لري د نړۍ تر ټولو سترې بیړۍ ده چې تر اوسه پورې بشر جوړه کړې ده. په بل شبه دا بیړۍ د فوټبال د درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوي دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 سلطنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، څلورویشت لفټونه، درویشت حوزونه او د لوبو نور ډېر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی په رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا حال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دی بیړۍ د وو ورځو د سفر ټکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالر دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې ل پیل کوو د دیونه د انصاف ولټه کې پخپرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغه خبرونه له طریقې ستونزې واړې شوې دي کېدای شي بیا ځلې لمغ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړې دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغه اوریدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمېره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دوی وسونځل لري ستونزه اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زور د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. دغه ورور چې نوم یې عبدالرحمن دی د دې ستونزه په خپل دغه په غږ واورو.
ضروره د بغلان ولایت او د ونسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات وو چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي نو بس درې کاله دی درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزې میاشتې او دغه سور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ خود زکات ورکړي مارسې ته ورکو او نن دې موږ چې بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د دېرش کورونه دي او یو دره کې 50 کورونه دي چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه خپله زور واکه دی منطقه کې بېخي امن امنیت دغه دی. موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دېقاني دي بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپله ډارېږي نو بیا ورته بېخي دغه مال درکوي چې خپله بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو قومندان دي او یا قومندان دي او افراد ورسره راځي امنیتی چارواکی چې دی هغه هغوی خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره بېخي امنیتي چارواکی دی هغه قومندانۍ ته که ولسوالۍ ته موږ هم بېخي نه خوري بس همداسې هغوی خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکی دی زورواکی خوانه خبرې کوي دلته امنیت بېخي ټینګ ده بېخي امنیت بېخي بالکل قرار ده هېڅ خبره نشته دې خواته نه طالبان شته نه داعش شته نه بېخي امنیت ده. حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بېدغه دي همداسې ظلمونه به کوي دې خلک جلوګیري وسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدن کو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والید ویان خاغلی محمود اکمل سره شریک کړه. خاغلی اکمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه دوی پر مخلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رئیس مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې تر څو د دوی د حق کار عملی ګامونه پورته شي.
اکمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواښي ځکه دوی ډاریږي که چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نه شي.
زمونږ وړاندیز زیاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړی نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي راډیو محترم کارکون ته رسولي دي کېدای شي چې د تاسو له تاریخ نه موږ ته په تماس کې شي تر څو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لدار نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اکمل صاحب کده اوریدونکو زموږ غواړي چې تاسو در شي د مشکل حلول لپاره څه وخت د تللې شي څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي؟
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي. هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقاماتو والی سره او ځینې نورو مقاماتو سره همدا شان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ور شامدې کې ربا نو ورستې دي شی او ناهیل به تخ خپل کور ته راځم. کوتي
ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودا دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې اغستون دې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلې او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزو وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلوه وخونکې خدای سپارو. خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0902390 خاونې ولرئ.
د انصاف پلټکه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجيبه زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي یوازې دروان مالیکال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 112 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړې دي. خله هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې لومړنیو اړتیاو لکه د څښاک پاکې اوبه، سرپناه او خوړو له درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلي کېدو کې د لومړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزه ده چې په اړه ګڼ شکایتونه کیږي. دا چې د ستونزه مدیریتي اړخ لري او که ځینې نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلي کېدو مخنیوي کوي، دا او دې ته ورته نور ستونزې د حقیقت سړي په پروګرام کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني سره چیړو.
وزیر صاحب که تاسو راته وایئ چې اکثره اوسیدونکي په ولایتونو کې چې دي په کلي او بانډو کې اوسېږي دوی ډېرې ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاکو اوبو د نشتون په برخه کې، او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو تاسې کومې پروژې داسې پلي کړي دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع سوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهم پروژو چې زه غواړم تاسو ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې دا هغه منطقې دي ډېر زیات تکلیف دي اوبو د څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یو ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته مو ترسیمات کوو چې تقریبا 15-16 فامیلیې به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همدغسې یو لویه پروژه لرو، امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابرداري ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې، په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول سوی او متناسب نه دي. ستاسو نظر په دې باره کې څه دی؟
دغه د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کیږي. راغلي متوازن انکشاف یقینا د ستونزو سره تر اوسه پورې د موږ په دیارس کلنی تاریخ کې د وزارت موږ تقریبا تر 15 د عمل څخه مماسبه ورته کړده، نه نوی دالر په فکري وال باندې موږ سمه مزاري کړده. شل ولایت هغه ولایت دي چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت هم یو متوازن خودل سره ده. اما د دې لپاره چې متوازن انکشاف د سعودي لپاره ډېر دلایل موجود دي. یو دلایل دا رسې امنیت مسله ده، بعض جای که کدهی سیدی امنیت مسئله بی. دوم مسئله داره سیدی اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده، بعضی دونران دی مشخص و ولایت دی پار مصر کومکی زهره هم دی انوال
تاسی بولی دی داغ دونران چخه دی گوشتن مسئله نکوی چی پا کم و زایی که تاسی ارتیال ری یا خلق ارتیال ری چلتا پروگرامون عملی که
دغه وخت سره هغه د مازیار په فشاری باندې راځي. یو ورته وایي چې کومک راکې نو ماته د ملک په ساتراکې کینې راکې بیا نه راکې. په هغه صورت کې چې پوسو چې بیخي ځکه نه راکې بیا مجبور سم هغه سره قبل ځکه هغه د ما د ملک یو برخه ده. اما فشار مې راولې ده او
تاسو په نظر دغه ډونران ولې ځنګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي؟ لکه څه دی
یو لاغه عوامل دا ده چې بعضی لکه جرمني، اسپانیا چې وو په بادغیس په غرب کې پراته وو، مغه د موږ ولایت لپاره کومک او جرمني اوس شپږ ولایت شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوی چې نظارت د خپل پروژو مو کوو او پوسو چې موږ پیسې چیرته لګېږي.
د بهرنیو قواو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې سوې. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کړی دی کنه؟
په مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم دي، د دنیا ولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور اوس مثلا په سوریه کې یو بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او د خپل سیاسي ټکي هم لري پارچې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ کومکونه هم یو اندازه راکم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړي توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا 15 برخو کې کار کوو، خو ډېر فوکس د موږ د زراعت او سړک پر باندې ده چې د خلکو په اقتصاد کې تیر زیاد رولو بایسی او هم کارف ایجادی دیر زیاد دی. تیر مالی کال پا جگیان که مکتول دیار لزار و اتصال پروژی دی تقریبا 300 میلیون دالر پا ارزش بده مگا تکمیل کریه او کتی خسل تا موز پارده. سکال دی مگ تر اوس پوری تقریبا 15 میاسی دی مگ دی مالی کال تیریگی مگ تر اوس پوری پودو دی چلور زار پروژو دی اصل 200 میلیون دالر پا ارزش بده تکمیل کری دی.
تاس دا پروژه دا خلکو تا دا اسانتیاو دا برابرول پا هدف پنی کوی، خو اوس هم خلق پا ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي. تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالی امکانات، بشری امکانات او په څنګ کې د امنیت مسایل دا غوښتل چې موږ محدود وي. په تدریجي شکل سره به موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره موږ فکر کوو. د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې ده چې یو تصور نشي کولی. مثلا د موږ پروژې پروسه کال موږ 1400 پروژې تکمیل کړې او برابر دي اوس پرلې، دا د خلکو په مټه وو، د خلکو له حمایت نه وو. او د دې وزارت هغه پروژو تطبیق کې ټول د شوراګان لر نه کېږي، او شوراګان د خلکو نمایندګان دي، د خلکو حمایت سره سته.
داسې ویل کېږي چې په اکثر سیمو کې دغه شوراګان تاسې یادونه وکړه چې په شناخت سره یا مخور کسان یې هغوی ته ډېر امتیاز ورکول کېږي، ډېر پروژې ورکول کېږي هغه سیمې ته.
نه، د امتیاز او شناخت پردلته هېڅ ارزښت نه لري. هر ولایت په زرګونو درخواستونه مطرح کوي، اما ټول خو موږ نه سو عملي کول. نو په دې خاطر به د هر منطقې هغه ولویتونه اخلو په هغه اساس.
پروژې څومره د خلکو د اړتیا پر اساس پلان سوي دي او په کومو سیمو کې عملي سوي دي. داس ویل کېږي چې اکثره پروژې چې عملي کېږي هغه د خلکو اړتیا په نظر کې نه نیول کېږي.
د موږ وزارت ډېر کم په خپله تصفیم نیسي کوم پروژه، مګر هغه یو ستراتیژیکي پروژې وي او یو عامه منفیابي او نور ټول پروژې د موږ د وزارت خصوصي ادارې سي د خلکو په مشورې باندې او د دوی د اولویتونو د تثبیت په اساس باندې موږ پروژه پلي کوو.
مثلا په کومو برخو کې ستاسو پروژې تطبیق سوي دي؟
مثلا په تعلیم تربیه کې پلی سوي دي، په صحت کې پلی سوي دي، خو زیات فوکس دي موږ په دوه دریو شم چې هغه یو دي پاکو او د څکا کومو رسول دي او تصفیه دي تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاکو بود د سسین لري. په خو کوه چې وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاکو بود اکسس د خلکو په دوه دریو دیس فیصد کې اوس موږ 50% پر رسول ده. په دې کې موږ سرمایه گذاری کوو. په زراعت برخه کې موږ سرمایه گذاری کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو بانډو کې اوسیږي او زراعت یې هغه پیشه ده. په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړی. په همزمان د دې لپاره چې ثبت د زراعت موږ مختبی یو، دوی به موږ مارکیټ سره هم یو ځای کړو. د دې په خاطر چې دوی هغه تولیدات مارکیټ ته ورسیږي، په اقتصادي توګه ورسیږي، ښه ورسیږي، نو موږ سړکونه هم دې چارې کې کار کوو.
په راتلونکي کې څه لوی پروژه ترلاسه لاندې لري؟
دا اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د $10 میلیون په ارزښت باندې موږ د اوبو شبکه ده تقریبا 2 میاشتې بعد انشاءالله برابر دی سپارو. بله پروژه چې بله هفته کې ما امضا کړه تقریبا د $9 میلیون په اندازه ده چې په پروان کې موږ د پاک اوبو شبکه ده.
همداسې راپورونه شته او داسې ویل کېږي چې پروژې لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد شته او کمزوري کېږي او په ضعیفه توګه عملي کېږي، خلک ورڅخه سمه استفاده نه شي کولای. تاسو د فساد د له منځه وړلو په هدف
لس موازی داری چه احساس که دسی دی فساد امکانات که موجود وی دمی طول مدغم کری، یعنی اگر زمینه دی فساد نور نورت مسایده کی دی تدارکات پارا مقدی قوی میکانیزم دی نظارت راوسته ده. هیچ قراردادی حق نداریز داخل دی دارات تلرسی ریسپشن لرو، خدمات عامل رو چه علتا تو سیستم کمپیوترائزی کتلوک آفر ورکی کتسوک عریضه ورکی ټول والته اخسل کیږي لږی چې به پروسس کیږي داخله ته راځي.
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خوف کنه همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند یا خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغس او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 خون کو لے دے جن جن
وطن خلی د کمپیوټر په پر دراغه مسیج د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړي په مسنجر کې یې ځواب واړي لچان اورت دې ټول خایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دات سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بار لے اوستڑی واخ لے من خپل دے من خپل دے من خپل دے من خپل دے خپل 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 دے من 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 خپل دے خپل 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 دے من خپل دے من خپل دے خپل 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 دے خپل 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 دے خپل 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 دے خپ